امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرورې دویم برخه اوري په خبرونه کې به واوري د جرمني خلاصي سختريزه ګوند EFT د دې جمعنه کړي چې د هیواد پارلمان بل دي د پاره استعمالوي چې جرمني او خلک بیا د خپل ځان کړي او د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي د هند او امریکا نږدېوالی د پاکستان سره په مناسباتو اغیز نه کوي په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد تاسو وړاندې کوي
د خبرونو لنډیز د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د هند او د امریکا همکاري د پاکستان په زیان نه ده په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان وایي د افغانستان مسله په جنگ نشي حل کېدای او پرون د سوریې په ختیځ کې د دیر الزور په ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو د هغو پوځو په وسیله بمباري کړې ده امریکا یې ملاتړ کوي او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر وایي د روسي ډلو سره په جګړه کې د هند او امریکا ملګرتیا د پاکستان په زیان نه ده هغلی میتس دا خبرې هند ته د خپل سفر په وخت کې کړې دي توقع ده چې هغلی میتس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هند د نورو لوړو دوه چارواکو سره وګوري د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند نقش تاریخي او مهم وګاڼه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند د نقش پراخېدل پاکستان باید د خپل ځان لپاره ګواښونه ګڼي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره په خپل ستراتیژي کې د هند نه غوښتي وو چې په افغانستان کې د خپل نقش زیات کړي پرون په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د افغانستان په باب د امریکا په نوې ستراتیژي اعتراضونه کړي او وایي چې امریکا باید د طالبانو سره د خصومت او دښمنۍ په ځای د هغوی سره مذاکره پیل کاندي هغه وایي چې جنگ او جګړې دغه مسله نشي حل کولی هغه د عمران خان د خبرې د اسوسییټ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې کړې دي هغه وایي چې د 12 کال مخکې هم دغه خبره کړې وه او اوس هم کوي چې جنگ دغه مسله نشي حل کولی لبل خوا د پاکستان او د روسیې د خاصو عملیاتو قواو ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي د پاکستان د فوج په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې دغه تمرینات به دوه هفته دوام پیدا کاندي د فوج په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ګډو نظامی تمریناتو کې د ټوریزم ضد عملیات د ارغمل شو کسانو د ژغورنې د خلابندۍ او تالاشي عملیات شامل دي د سوریې په ختیځ کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون د دیر ازور په ایالت کې په هغو سیمو کې چې تازه د داعش نه نیولي د دوی په پوستو باندې بمباري کړې دي د سوریې ډیموکراتیکو قواو ویلي دي چې دغه په چې په دغه بمباروي کې د هغو یو جنگیالی مړ او دوه نور زخمي شوي دي دا اول ځل نه دی چې د سوریې ډیموکراتیکو قواو په روسیې باندې د دغه شان بمباریو الزامونه لګوي د روسیې د دفاع وزارت دغه ځمونه رد کړی دی دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غغنه د نړۍ خبرونه اوري پرون د لیبیا په پایتخت کې تقریبا 2000 مظاهرچیانو په سویزرلند کې د لیبیا د یو سوداګر سره د ملاتړ په غرض راغون شي وو دغه سوداګر د لیبیا په دواړو سیاسي خواو اعتراضونه کړی او ویلي دي چې هغه یې ملک تقسیم کړی دی دغه مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې نه هافتر او نه هم سراج بلکې بایست ایک تیت غواړو په لیبیا کې په 2010 کال کې د معمر القذافي د سقوط نه وروسته دغه جنجالونه پیدا شوي دي د هغه ملک دوه مهمو سیاسي مشرانو هافتر او سراج په دې وروستیو ورځو کې په دې موافقه کړې ده چې ملک کې به تشنج په لړ کې همکاري وکړي او داسې اقدامات به وکړي چې ملک متحد کاندي د برما د حکومت مقاماتو له قوله ویل شوې چې د راخان پنارا مایلت کې په لوی قبرونو کې د 1500 دوانو مړی پیدا شوی د برما د اجتماعي خدمات د چار وزیر ډاکټر رین میتوین امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې شهید دی چې د 1200 مړو جسدونه پرون پیدا شول او بیا وروسته 25 نور جسدونه په دوه لوی قبرونو کې پیدا شوی دي د راخان پایلت کې د تشدد او نارامۍ له کبله د روهینګا 1400 مسلمانان بنگلاديش ته اوختي دي د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یونګ هو ویلی دی چې امریکا د شمالي کوریا په ضد د جنگ اعلان کړی دی. نو په دې خاطر که شمالي کوریا ته کوم خطر پیدا شي، پیونګ یانګ به په سیمه کې د امریکا د جنگي الوتکو د ویشتلو په شمول متقابل جواب ورکړي. او د امریکا سترې محکمې امریکا ته د مسافرت د بندیز په باب هغه بحث ټاکل شوی و د اکتوبر د میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، هغه وخت ځنډو چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په دې باب یو بل فرمان هم لاسلیک کړ. د امریکا سترې محکمې دغه اعلان امریکا ته د تو ملکونو په تباو د سفر د بندیز په جواب په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوي فرمان د لاسلیک کول نه وروسته یوه ورځ کړی دی. د سفر دغه بندیز به په د اکتوبر د میاشتې په 13مه عملي شي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د جرمني خلاصې سخت دریځه ګوند اے اف ټي د دې ژمنه کړې چې د هیواد پارلمان به د دې لپاره استعمالوي چې جرمني او خلک یې بیا د خپل ځان کړي. د اف ټي ګوند د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 14% رایې واخیستې او په پارلمان کې 94 وګټلې. دا دویم نړیوال جګړې وروسته د جرمنی په پارلمان کې د یو سخت دریځې خلاصې ګوند دا تر ټولو زیاتې څوکۍ دي. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول د برلین نه رپورټ رالیږلی چې خلیل خان به تاسو ته خلاصه درواوروي.
په جرمني کې اکثر خلکو داسې ګمان کاوه چې د یویشتمې پیړۍ ګډوډۍ په دې هیواد کې د شیلاسي سخدریزو نور په سیاست کې د ورګړېدو مخه ونیوله، خو پارلماني انتخاباتو وښوده چې د خلکو سم اټکل نه و کړی. که د یوې خوا د بدل جرمني ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپله بریا لمانځي، د بلې خوا د هغوی مخالفین بیا د ښارونو کوڅو ته راوتلي او مظاهرې کوي. مظاهرچیان ویره لري چې دغه ډله چې د مهاجرینو ضد کومه اجنډا لري، ټیک همدغه شان کومې چې نازیان واک ته ورسول. یوې مظاهره کوونکي د انتخاباتو د نتیجې په هکړه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
It's the first time since after the war that the racist and neo-Nazi party is in parliament. So that's really worrying to us.
د جګړې نبرسته د لومړی ځل دی چې یو نجات پال او د نازیانو پلاوی ګوند پارلمان ته ځي. دا زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبر ده او خلکو ته د 1933 میلادي کال وریادوي. د ټولو نه زیات چې ویرېدلې دي په جرمني کې میشتې یهودي ډلې دي. د بدل جرمني ګوند یا اے اف ډي مرستیال الکزندر ګولاند په خوا ویلي وو چې جرمني ته پکار ده چې په دوهمې نړیوالې جګړې کې په خپلو نظامي کامیابیو ویاړ وکړي. خو هغه د دوشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې دا خبره رد کړله چې ګواکې د اے اف ډي ګوند نجات پاله دی. الکزندر وویل د جرمني د بیرته اخیستو خبره یو سمبولیکه بڼه لري. هغه وویل
dieses wort zurückholen ist symbolisch gemeint, will sagen ich will nicht deutschland verlieren an eine invasion.
زموږ په ګوند کې هیڅ داسې پروګرام نشته چې هغه په جرمني کې د يهودانو پاتې کېدو ته مزاحمت وکړي. زه نه غواړم چې جرمني د بارنۍ هوادونو کلتورونو ته ورپریږدم. خود سیاسی چارو کارپوهان بیا وایي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل هغه پریکړه چې د 2015 میلادي کال په پیل کې شاوخوا 1 میلیون پناه غوښتونکو او مهاجرینو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړه، خلک په کار کړل او دا پریکړه کړې وه چې د پارلماني انتخاباتو کې به ورته سزا ورکړي.
Most people who voted for the alternative for Germany did not vote for the party because they share the platform. It was a protest vote, clearly.
دوی وای خلکو د بدل جرمني ګوند ته په دې خاطر رای نه دا ورکړي چې ګواکې دا غوي پر شان نظر لري، بلکې دا کاری د میرمن مرکل په کارونو د اعتراض په ډول کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وای د امریکا او هند نږدېوالی د پاکستان سره په مناسباتو اغیز نه کوي، خو پاکستان د هند، افغانستان او امریکا نږدېوالی نشي زغملی. پاکستان ولې یریږي؟ زموږ همکار زیبا خادم په دې باره کې د پاکستان د سیاسي او نظامي چارو کارپو بریګیډیر سات سره مرکه کړي.
محترم صاحب د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې پاکستان په سیمه کې د تروریزم په ضد جنگ کې د امریکا سره ژمنه کړې ده، وعده یې کړې ده په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره وعده کړې ده، خو په افغانستان کې د هند هر ډول نظامی او سیاسي رول نه مني او ردوي. پاکستان د څه شنو ویریږي ولې د خبره کوي؟
ګوره، پاکستان سره دا تشته د یو تاریخ هم شته چې د مغربي سرحد نه د افغانستان رخنا پاکستان کې مداخلت چکلا سردار داؤد صدر اعظم نو پدیر با جوړ باندې یو دغه کوشش شو چې د پاکستان واغستې شي، دا به تعلقات منقطع شو، په سفارتي تعلقات منقطع شو، افغان ترانزیت بند شو، کال دریش پیتم کې د پیزش پیتن کې د چکم بچا او ظاهر شاه هغه بیا دوباره پاکستان سره لارې پرانستل، سفارتي تعلقات د ملیشیا تنکو عبدالرزاق یو صدر اعظم دغه په ذریعہ باندې دوباره قائم شوې. دا چې کله کال دریو ایم کې د سردار داؤد هغه اقتدار باندې قبضه وکړه، نو هغه وخت نه بیا په پاکستان کې مداخلت شروع شو، او کم چې د پاکستان نه خلق چې بوټو صاحب سره سیاسي ناراضگی وا هغه افغانستان ته لاړ، لولته د افغان استخبارات او د هند استخبارات او د خلکو لا اسلحه ورکړه، پښتونخوا کې هغه دومره کامیاب نه شو، او صرف د بریدونه مردونه د بمونو یا دغه چوبت شوې، او په دغه کې بلوچستان کې یو لوی پیمانه باندې یو شورش شروع شو د آزادۍ، او هغه کې پاکستان فوج چې کوم دی هغه بیا ملوث شو هغه کې، او تقریبا تر سو پورې سردار داؤد بیا خو کوشش کاو، او دا پس بیا چې سور انقلاب راغی دغه نه پس بیا مداخلت شروع شو، او دا څومره چې دغه بلوچ سردارانو په قندهار کې ولتا او هغه ځنه دا شورش کې اساغه شته د سر د هند استخبارات او د افغانستان د استخباراتو امداد سره حاصلو. کله چې بیا د نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا د بلوچ سرداران چې کم دي واپس پاکستان ته راغلل. نو دا یو تاریخ مې تاسو لپاره پس منظر درکاو چې پاکستان دغه تشویش لري چې کله افغانستان استخبارات او د هند استخبارات را یو شي، نو دی پاکستان ته په مغربي سرحد باندې مسائل پیدا کړي. پاکستان هند سره د مشرقي سرحد باندې یو تنازع لري، یو دغه چکم دی کشیدګی دا، او دا چې مغربي سرحد باندې راشي دا پاکستان دومره توان نه لري، دومره طاقت نه لري چې هغه په دوه سرحدو باندې مقابله وکړي چکم د پاکستان خلاف کوم کوي، دا پاکستان تشویش لري.
یعنی یو د کشمیر مسله یادوي تاسو، یو خاطر
یو د کشمیر مسله دا چې کوم دلته افغانستان داویدار دی، بلکې پاکستان داویدار دی د هند په دغه باندې کشمیر باندې، او هند داویدار دی چې کوم د پاکستانی کشمیر باندې، دلته افغانستان داویدار دی د پاکستانی علاقو باندې، او د ډیورنډ کرخ چې کوم دی هغه یو بین المللي سرحد نه مني.
یعنی افغانستان خو نه مني او پاکستان وای چې نه دا بین المللي کرخه داغه هم دا خبره نه
مني، داغه دا پاکستان دا تشویش لري چې د دې سټیټس کو تبدیلول لپاره افغانستان او هند چې کوم دی کده دی خپلو کې دغه وی یو تړون وی او یو تاون یو بل سره کوي، نو دا پاکستان د مسایل پیدا کوي. ښه، مخکې پیدا شې مې دي.
ښه، نو وس څنګه کېدای شي چې د جمهور رئیس ټرمپ ستراتیژي عملی شي، پاکستان همکاري وکړي، وس څنګه کېدای شي؟ کوم نظر لري دې برخه کې؟
ور دغه یو تشویش خو پاکستان سره وی، او څه وختر به پاکستان کوي، او زما په خیال باندې اوس د ډیورن د کرښه مسله د افغانستان نه اوس هغه شدت نشته دی چې کوم څه زمانہ کې و چې ماته ستاسو تاریخ درکړل.
بله بله،
نو پاکستان لوم چې کوم حالات تبدیل شوی دی په افغانستان کې، او هغه د دوستۍ او لارا اشرف غنی صاحب دا دویم ځل دی چې هغه پاکستان ته لاس وړاندې کړی دوستۍ لپاره، تعاون لپاره. زما په خیال باندې پاکستان له پکار دی چې خپل پالیسو کې تبدیلی راولي،
ډیره مننه تاسو نه کورم ودان بریګیډیر صاحب په مخمخه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي د 2014 کال نه راپدې خوا چې روسیې د یوکراین ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره ونښلوله، په کریمیا کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په مستند رپورت کې راغلی دی چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې او د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې ترمنځ په کریمیا کې له بشري حقوقو نه سختې سرغړونې شوې دي. دغه رپورت وایي روسیا د یو اشغالګر هیواد په حیث د بین المللي بشري او بشري حقوقو له قوانینو نه څو ځلې سرغړونې کړې دي. رپورت وای بیل محاکمین توقیف کېدل او بند کېدل، په زور لادرکه کېدل، شکنجه کول او غیر انساني سلوک کول په ګډون دغه سرغړونه کېږي چې په دوی کې د امنیتي قواو غړي او د کریمیا مدافعین شامل دي او له دوی نه مؤثره تحقیقات نه دي شوي. په دغه رپورت کې راغلی دی چې د دغو جنایتونو په باره کې حساب کتاب نشته او ځکه نو سرغړونې بیل دي چې پوښتنې وشي دوام لري. په یوکران کې د بشري حقوقو د څارنې د ماموریت مشره فیونا فرازر انوای په کریمیا کې د روسیې د فدراسیون چارواکي ناراضیان او تنقید کوونکي نشي زغملی. فرازر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
One way that is manifested is by the fact that criminal and administrative law that concerns offences of separatism, terrorism and extremism are often used to stifle any such dissent and also
په حقیقت کې یوه طریقه څرګنده شوې ده چې هغه دا د جنایي او اداري قانون چې د جدایي غوښتنې، تروریزم او افراطیت پورې ارتباط لري نو اکثره وخت ورنه له دې لپاره کار اخیستلی کېږي چې د نارضایت مخه ورباندې ونیسي او په یوه طریقه سره ځینې ازادي محدودې کړي. د کریمیا په زرګونو اوسیدونکي نه غواړي چې د روسیې د اشغال لاندې ژوند وکړي او یوکراین ته اوښتي دي. رپورټ وایي په لسګونو زره نور چې د یوکراین په ټاپو وزمه کې اوسېدو ته دوام ورکوي او نه غواړي چې د روسیې تابعیت واخلي د سخت مشکل سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلی دی چې دوی ډېره محدوده لار کار پیدا کولو یا روغتیایي بیمې ته لري یا مخنیوی کی. رپورت وایي له دوی نه د شتمنۍ او سیاسي حقوق اخیستل شوي دي. رپورت وایي په ځینو مواردو کې یوکراینی تابه له خپل وزني کور نه په زور ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو څارونکي څرګندوي له یوې اشغال شوې سیمې نه د اتباعو شړل د بین المللي بشري قانون له مخې منع دي. امریکا او اروپایي اتحاد پر روسیې باندې د کریمیا لنیولو او د خپل خاورې پورې د یو ځای کېدو نه وروسته اقتصادي بندیزونه ولګول او دغو بندیزونو ته وروسته له هغې پراختیا ورکړه چې ماسکو په ختیځ یوکراین کې جدای غوښتونکو ته د نظامي مرستې په ورکولو پیل وکړه. د روسیې ماموران دلیل راوړي چې په تاریخي لحاظ کریمیا همیشه د روسیې د خاورې برخه وه. پخواني شوروي اتحاد په 1945 کال کې دغه سیمه یوکراین ته ورکړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د نړیوالو مخالفتونو سره سره د عراق کوردانو د خپلواکۍ لپاره په وی ټول پښتني یا ریفرندم کې ګډون وکړو. په موکړې دی رپورت.
د عراق کوردان نن د دوشنبه په ورځ د کوردستان د استقلال لپاره په ولس پښتنه کې برخه اخلي. مسعود برزانی د کوردستان د نیمه خود مختار سیمې جمهور رئیس د کوردستان 15 میلیونه د رایو مستحق خلق دي ته وه څول چې د سولې او آرامۍ په فضا کې رای ورکړي.
کورګان تمني دو مانګونی وا
مون نن ډیر خوشاله یو. ډیر زیات خلک را روان دي چې د مستقل کوردستان لپاره رای ورکړي که خدای کول نو مونږ بریالي شو.
د کوردستان د تیلو په غنی سیمه کارکو کې هم رایګیری وشوه.
هاوینه بو دنګان
ما دې هو رای ورکړه. دا زمونږ ملي حق دی. د کوردانو شمیر تقریبا 30 تر 50 میلیونو پورې دی. خو مونږ خپل دولت نه لرو. زه پر ملګرو ملتونو غږ کوم چې له مونږ سره مرسته وکړي چې د کوردانو دولت تاسیس کړو.
په کارکو کې کوردان، عربان، ترکمنان او عیسویان پراته دي. نور اقلیتونه هم پکې شته. د کوردستان حکومت د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره چې ولسپوښتنه وځنډول شي مقاومت وکړ. له بل پلوه په عراق کې د بغداد خلک د کوردستان په جنجالي سیمو کې پر ولسپوښتنه نیوکې کوي او پریشان دي. دغه تاریخي رایګیري چې قانوني التزام نه لري په سیمه کې جنجال را پیدا کړی دی او د بې ثباتۍ ویره زیاته کړې ده.
ولسپوښتنه نفاق او فرقه ایز ستونزې دواړه په یو وخت کې منځته راولي. دا ولسپوښتنه د عراق ویش او تجزیه ده.
د عراق مرکزي حکومت له ولسپوښتنې سره مخالف دی. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی د نن ورځې له ولسپوښتنې نه مخکې د کوردستان سیمې ته امر کړی دی چې د خپلو سرحدي لارو او هوایی میدانونو کنټرول دوی ته ورکړي. هغه پر نورو هیوادونو غږ کړی دی چې د کوردستان تیل وانخلي. متحد ایالات او برتانیا ویره لري چې په جنجالي سیمو کې به ناکراری منځته راشي او د اسلامي دولت له جګړې نه به توجه بلې خواته واوړي. تمه ده چې رسمي نتیجه د سه شنبې په ورځ اعلان شي. که خلکو د هو رایې ورکړي نو دا سمدلاسه د دې معنا نه لري چې د استقلال اعلان وشي، بلکې دا به له عراق نه د بیلتون لپاره په مذاکراتو کې د لومړي ګام په توګه وکارول شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف دغه هیواد ته خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي. پاموکړی د ازادۍ رادیو د خبريال یوسف خان زدران رپورټ ته.
د افغان حکومت اجرائی رئیس هندوستان ته خپل راتلونکي سفر له غیوات سره پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبريالانو ته خبرې کولې، وویل چې دغه سفر یې تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبره یې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي.
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وایي په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی، چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او تر څنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو. ټاکل شوي چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي، نوې دلی ته سفر وکړي. اجرایه ریاست وایي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره دا مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې کابل او نوې ډیلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانست او هغه هیواد د چابهار له لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. هندوستان له افغانستان سره د بېلابېلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارده ډالره مرسته کړې، چې د اجرایه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږېږي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 3 ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربېره به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بېلابېلو برخو کې دغه هیواد مرستې راجلب شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي، ښوونیزو، روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي.
زه د رئیس بجرانه غوښتنه مو ده چې په دغه مسله کې چې هندوستان سره غوي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې، غوښتنه مو ده چې مړي بوجیک مورال او ډېر قاطعیت او ډېر صراحت سره د ولس افغانانو کوم دوستي چې غوي سره دا مسله سره شریکي او د دې په څنګ کې کوم خوشبیني چې غوي سره لري د افغان ولس لخوانه هندوستان
د افغان حکومت اجرائی رئیس په داسې حال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیر اونۍ یو ځل بیا د کابل او نوی ډیلی نږدې اړیکې د نزغملو وړ وبللې. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو تر څنګ د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وپالي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې که د کابل د ښار اوبه تنظیم نشي په راتلونکي کې به د کابل ښاریان د اوبو د یو لوی بحران سره مخ شي. په مکړی د رپورټ ته
د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني چې نن یې د کابل ښار د څښلو او معیشت د اوبو د کیفي او کمی ارزونې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په دغه ښار کې تر مځکې لاندې اوبه په کمېدو دي او که د اوبو د روان وضعیت غم ونه خوړل سي ښایي په راتلونکو 5 کلونو کې په دغه ښار کې د څښاک اوبه لنش سره مخ سي. شغلي عثماني وای چې د اوبو د ستونزو د مخنیوي لپاره د شاو عروس بند جوړوي او د شاتوت بند جوړولو مطالعه روانه ده.
در خیلی از منابع آب
د افغانستان د اوبو له زیاتره سرچینو څخه د اوبو رسونې لپاره موږ حتمن د بند جوړولو اړتیا نه لرو. په زیاترو برخو کې کولی شو د اوبو د ذخیرو د کیندلو او جوړولو له لارې چې ساده او ژر کیدای شي د اوبو رسونې سیستم تنظیم کړو او د کابل ښار په لوري راسم کړو. خو دا د کال په څو میاشتو کې کابل ته اوبه ورکولی شي. که اووه میاشتې هم اوبه ورکړي دا تر ځمکې لاندې اوبو څخه لوی فشار کمولی شي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د اوبو له کموالي او ناپاکۍ شکایت کوي.
ولا دی اوبو مشکلات خو زخ ډیر ده چې ولې خپل ذخیرو ته مرشل ته ډیر یعنی ګندګي ډیره پکې ده. نو دلته داسې موږ ته څه داسې هغه نشته ده آسودګي دی اوبو نشته ده چې ولې ورځ کې یو ساعت دوه ساعته اوبه وي.
دی اوبو مشکلات ډیر دي دلته یو نل ده دلته او ختم ورنه که صفادانی شار ولې ایښې ده هر رقم اشارات پکې دي موجود دي. نو راځي هغه نل نیکني او دغه ماشومان د دې منطقې اوبه تر نسکي.
ماشومان هم وایي چې په کورونو کې اوبه نه لري او هر ورځ کورونو ته له بیرنی نلونو څخه اوبه وړي.
کور کې مې اوبه نشته. هره ورځ کور ته شل پنځلس بوچکې اوبه وړم. د اوبو لږ کمښت دی باید هلته بل ناله جوړ شي.
د اوبو متخصصان وایي چې د اوبو د سمې کارونې په اړه باید عامه پوهاوی زیات شي.
جانب دولت باید راه حل دیگه
د دولت له اړخه د حل لاره ده چې باید له سطحي اوبو څخه استفاده وکړي. د مثال په ډول د اوبو برښنا وزارت اوس د شاتوت او شایو عروس بندونه جوړوي. خو د حل اساسي لار ده چې ګلبهار او پنشیر سیندونه د کابل ته راسم کړي، اوبه یې تصفیه او استفاده کړي. که داسې روانو لکه اوس د کابل ښار له ژونده وځي او چاپیریال به یې سخت ککړ شي.
د اوبو او برښنا وزارت وایي چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د کابل ښار د اوبو لپاره یو پنځه کلن ماستر پلان په پام کې نیولی.
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ شنه رادیو زموږ دواړه برخې خبرونه واوریدلې. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راځي. موږ تاسو نه په دې هیله